وخت د غرمې دولس بجې شوې د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې مزه عبدالحق کاکړ او سرار عالم مومند هرکلی کوي. نن د خالي ورځ د 2018 میلادي کال د جنوري 14 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دې غړي کې به درته د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، ایران، انډونیشیا په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې دواړو. د پاکستان او د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو په پیل کې به سرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
نومبر د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان حکومت وایي د ترګرۍ مخنیوي کامی اکشن پلان تر مخه یې څه باندې 2000 مشکوکه وسله وال وژلي دي. په هلمند کې د زیارت ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 مشکوکه وسله وال وژل شوي دي. او د مغربي افریقې په بورکینا فاسو کې وسله والو په یو هوټل او ریسټورنټ کې ګڼ شمېر کسان جرغمال کړي دي. حکومتي ځواکونو تر دې دمه څه باندې 60 کسان د برید کوونکو له ولقې څخه خلاص کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان حکومت وایي ټول 2159 مشکوکه وسلوال یې وجلي او 1140 نیولې دي. د کورونا چارو وزارت د جمعې په ورځ قومي سملې ته د ترګري مخنیوي قومي پلان د لاسته راوړنو رپورټ وړاندې کولو پر وخت وویل چې دغه مشکوکه وسلوال یې د یاد پلان تر مخه وجلي او نیولې دي. رپورټ وایي تر اوسه پورې 322 کسان د ترګري د مخنیوي اکټ لغ مخې په دار ځړول شوي دي. د ترګرو ترمنځ د رابطو ختمولو په هدف 98.3 میلیونه موبایل سیمونه بند کړی شوي دي. د وسلوالو تنظیمونو 10 ویبپاڼې بندې کړل شوي دي. د نفرت خورولو 2318 کیسونه رجسټر شوي او 2195 کسان نیول شوي او 3 دوکانونه سیل کړی شوي دي. څه باندې یو کال مخکې په پېښور امبي پبلک سکول تر برید وروستو حکومت د ترګرۍ مخنیوي کمی پلان جوړ کړو. پاکستان وایي له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک یو 50 کسان نیول شوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 28 کسان د گلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې مشکوکه ترګرو ته د پناه ځایونو او خوراک ورکولو په تور نیول شوي دي. د جمعې په ورځ سینټ غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت د کونو چارو وزیر وویل له مشکوکه ترګرو سره په مرستو تورنو 50 کسانو خلاف په مجموعي توګه 140 مقدمات درج کړل شوي دي چې پکې یوازې 50 نیول شوي دي. همداراز د لړکې په خبر پښتونخوا کې اته وسین کې 15 کسان نیول شوي. د ترګرۍ د مخنیوي په کمی پلان کې دا خبره هم شامله ده چې د ترګرو مالی مرستې به بندول کیږي. د پاکستان پولیسو په پېښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي. په پېښور کې پرون د افغانستان د کنسولګرۍ د اول مرستیال پر کور وسلوال حمله وشوه. هلته د افغانستان د کنسولګرۍ یو مشر سید محمد ابراهیم خیل پرون مشال ډوته ویل چې په دې پېښه کې چاته نقصان نه دی رسیدلی. خو د په خبره پولیسو ورته ډاډ ورکړی چې د کنسولګرۍ امنیت به ښه کوي او اضافي پولیس به دلته په دمدو ګماري. د پېښور په یونیورسټي ټاون کې د افغانستان د کنسولګرۍ د اول مرستیال پر کور حمله دوو کسانو چې په موټرسایکل سپارو کړې ده او د پېښې له ځایه تښتېدلې دي. د حملې پړه تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې. په خبر پښتونخوا کې یو بل ماشوم پولیو یا ګوزڼ وهلی چې ورسره په پاکستان کې د پولیو شمېر 350 ته رسېدلې. په خبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکو نن مشال ریو ته ویلي دي دغه ماشوم چې د پېښور په شکرپوره کې اوسیږي تیر کال یې د وینې نمونې د ټیسټ لپاره اخیستل شوی وي چې تېر ورځ پکې د پولیو د وایرس تصدیق وشو. یادوي چې په کال 2015 کې په ټول پاکستان کې 350 ماشومان پولیو وهلي وو چې پکې 14 د قبایلي سیمو او 14 د خیبر پښتونخوا وو. لمشال ریو خبرونه اوري. د افغانستان د بنو چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپلې کنسولګرۍ د امنیتي اندېښنو له امله بندي کړې دي. د بنو چارو وزارت ویان شکیب بوستغنی پرون مشال ډو ته وویل د تاجکستان سفارت یو یاداش ورستولی او ویلي دي چې د ځینې امنیتي اندېښنو له امله یې خپلې کنسولګرۍ تړلې چې د ستونزې تر حل وروسته به پرانیستل شي. د تاجکستان حکومت ویلي چې دا اقدام به د کابل او دوشنبه پر دوستانه اړیکو هیڅ ډول اغېز ونه لري. د هلمند په نیرسراج ولسوالۍ کې د زیارت له ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع وزارت د مشر مرستیال مراد علي مراد د نیرسراج ولسوالۍ د امنیت په اړه وویل چې هلمند ته کافي پوځي اکمالات لیږل شوي دي. د مغربي افریقا په بورکینا فاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې په یو هوټل یې کړی دی 40 کسان وژل شوي او 15 جوبل دي. له برید وروسته حکومتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې څه باندې 60 کسان د برید کوونکو له ولقې خلاص کړي دي چې په کې د دې هیواد د لیبر یا کارګرانو وزیر او 10 جوبل کسان هم شامل دي. د دې هیواد د سرخار او اوګاډوګو په یاد هوټل کې تر ډیره د غرب او ملګرو ملتونو کارکوونکي پاتې کیږي. تیره شپه وسلوالو په 4-star هوټل او د دې ترڅنګ په رېستوران د ډزو 14 سره حمله وکړه. د حملې څه باندې 9 غنټې وروسته هم حکومتي ځواکونه د مشکوکو ترګرو پر ضد په کاروایي بوخت دي چې دا رنګ د وسلوالو لخوا یرغمل شوي ټول کسان خوشي کړي. د امریکا د بونو چارو د وزیر او مرستیال وکټوریا نولینډ پرون د روس د ولسمشر انتظامی د مرستیال مشر سره وکتل او د یوکرین د حالاتو په اړه یې خبرې وکړې. د روسیې چارواکو په وینا د امریکا او روسیې د لوړتبه استازو په د بندو دروازو شاته خبرې کړې دي. د امریکا د بونو چارو د وزارت ویان جان کربی د دې خبرو په اړه ویل
they discussed the situation in eastern ukraine.
نوموړی وايي دوی د یوکرين د ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د مینسک د تړون بشپړ عملي کولو ته اړتیا شته. دا خبرې ګټورې وې. د مینسک موافقه د تیر کال په فروری کې لاسلیک شو او هدف یې د یوکرين د حکومتي ځواکونو د روسیې په لاو بلتون غوښتونکو د جګړې قرارول وو. دا اوتلې محل د مشال خبرونه
مولا اسرار عالم مومند واوریدل. د پاکستان داخله وزارت وایي د ترګریزه جوړې شوې کامی تګلارې له مخې 322 کسانو ته 500 ورکړل شوي او دا شان په عملیاتو کې په سلګونو مشکوک وسوال وچل شوي دي. کارپوهان څومره متفق دي له دې دعوی سره؟
کوم دوه فیګرز ورکړي چې دوه خلک مړه شول هغه حوالې سره تصدیق کول لګران شي.
د پاکستان وزیر اعظم وعده کړی چې تر جولای 2013 لم کار پوری به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري له خیبر پښتونخوا بلوچستان تیریدونکو لار مکمل سي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر څه خبرګون لري؟ د هند پټان کوټ پوجاډه تر بې درسته د اسلام آباد او نو ډیلی ترمنځ پرون کېدونکي خبري جنډې دلی. هند پاکستان میشته ناقانونه ډله جیش محمد د برید ذمهواره ګڼلې. اسلام آباد د ډلې مشر په حفاظتي حراست کې اخیستی خو خپله جیش محمد له خپلو مطبوعاتو سره څه کړي؟
کلا په هندستان کې د پټان کوټ دا واقع شوې ده. نو هغه نه پستا ویب سایټ نه دی اخبار غیب شوې ده. 19 دسمبر نه دی خو نو ما د دې اخبار نه دی کتلې بیا.
او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. سو مشال ریډیو او ریپټ دومنی مایی او پدی ټول کې درته د پاکستان، ایران او انډونیشیا په اړه یو شمیر رپورټونه لرو او د دې ترڅنګ د تعلیم د اقتصادي راهداري په اړه رپورټ لرو. خو تر هر څه لمخه به یو رپورټ ته ورسو چې هغه د پاکستان د قامی تګلاري په اړه باندې دی او هغه دا چې حکومت وایي د ترګریزت قامی تګلاري له مخې 322 کسانو ته 500 ورکړل شوي. هم دا شان 1348 مقدمې پوځي عدالتونه ته لیږل شوي. دا رپورټ د پاکستان داخله چارو وزارت د جمعې پر ورځ اسم پارلمان ته وړاندې کړ خو کارپوهان وایي د نیشنل اکشن پلان پر ځینو خبرو عمل شوی او پر ځینو نه دی شوی. ریاض وسخیل له اسلام آباد رپورټ راکوي.
رپورٹ کې ویل شوې دي چې تر دې دمه ټول ملک کې 322 کسانو ته 500 ورکړل شوې دي. دا راز یو سل اته سلويخ مقدمې د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالتونو ته لیږل شوې دي. مختلفو کاروایانو کې 2100 وسلوال وژل شوې او 1100 نه زیات نیول شوې دي. د رپورٹ تر مخه په کرکجنو تقریرونو 2300 نه زیات مقدمې درج کړې شوې دي چې پکې 2000 نه زیات خلک نیول شوې دي. د دې ترڅنګ د لوډ سپیکر په غلط استعمال هم د 9000 نه زیات خلک نیول شوې دي. د سوالو سره د مالی مرستو په تور 322 د هونډه یا حواله کاروبار کونکو نیول شوې دي او د دوی نه 1555 میلیونه روپۍ ضبط کړې شوې دي. حکومتي شمیرې او داوی په خپل ځای خو کارپوهان په کمی تګلارې عمل درآمد ته په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال اسمت وزیر نه تپوسو کو نو دوی چې د نېشنل الیکشن پلان په شل نقطو کې په یو سو عمل شوی خو زیاتره باندې هیڅ کار نه دی شوی. دی وایي
کم دو فیگرز ورکی چې دوره خلق مرشول اغه حواله سره سر تصدیق کول ل ګران شي. نېشنل الیکشن پلان 20 پوینټس او 20 پوینټس کې فاټ ریفارمز یو ډېر امپورټنت دغه او اغه حواله سره کمیټي جوړې شوې دي. خو ماغه کمیټي خبره ده نان سیریس اپروچ ته هم دې سره سره یو اسپیکټ فاینانشل کنټرول وو چې کم هغه تنظیمونه چې کم تا فاینانسز دې بار نه راځي یا ایون څوک چنده ورکی اب څنګه کنټرول کو بیا سایبر بل وو هم یا په کنفیوژن شکار دي او اوس هم ډېر ملټنت ارګنایزیشن په میسج سوشل میډیا یا ایون ریکروټمنٹ هم دوکې لګیا دي. دې سره سره دوی چې موږ بنکټ جوړو هغه والے سره هم سیریس اپروچ نه دی.
همداراز چې مشال ریډیو د سلامتۍ د چارو کارپو او د پاکستان پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر نه تاسو کو نو دوی د ضربیزه په شکل کې پوسټ تر سره دا په کمی تګلارې عمل درآمد کړي دي چې ورسره تر هغه کې ښکارا کیمرا غلې خود دې مکمل خاتمه د پاره با سیاسي جماعتونو او مرکزی او صوبایي حکومتونو لا کاروایی په کاروي دي. زیاتوي
نېشنل الیکشن باندې کم روخونه خو دل شوی او په زینو باندې خو سن صد مخفق وړاندې تک شوی دي. لیکن چې کم سیاسي مصلحتونه پکې دي یا پکې لسانی مصلحتونه دي یا پکې سیکټیرین تاسوبات پکې دي هغه هو سمشته دي. د الیکشن پلان کې فوټ سولجر نیولې شوی دي. مې نه ټاپ ټیر لیډرشپ یا سیکنډ ټیر لیډرشپ ډېر کم نیولې شوی دي. او د افسوس خبره دا ده چې کم مذهبي ګروپونه دي یا لسانی ګروپونه دي یا سیاسي ګروپونه چې دي دا به مشران خلکو ته په ګوتم دي او سکیورټی دارو تم په ګوت دي حکومت تم په ګوت دي لیکن په ابوی باندې لاس نه دی چولې شوی.
د یادونه ده چې دسمبر 2014 کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د شوی برید روستو پوزي او سیاسي مشرواله په ګډه سره د وسلوالو د خاتمه د پاره یو شل نکاتی تګلارې جوړ کړې و. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر وای ترڅو مرکزی حکومت ته دوی غشتنی و نه منی تر هغه پوری باید د خیبر پښتونخوا حکومت د اقتصادي راهداري لپاره مزکه ورنکړي. ډاکټر سید عالم مسعود خبره له مشال ریډیو سره نن په یو مرکه کې وکړه. د جمعې پر ورځ پاکستانی وزیر اعظم د اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان د اندېښنو له منځه وړلو لپاره د سیاسي ګوندونو یو غونډه رابللې وه. په دې کې نواز شریف شمنه وکړه چې د کاشغر گوادر راهداري په اړه به د صوبو له غشتونو سره سم د 2013 میلادي کال د جولای تر 15 نیټې پورې غربي لاره مکمل کړي. پښتونخوا ولسی تحریک یو له غوډلو ده چې د راهداري په اړه فعاله مبارزه کوي. په دې اړه مولا سید عالم مسعود ځخه په سر کې پوښتلي چې د نواز شریف له پرونی وادي څومره مطمئنه دي.
مونږ چې پاکستان ته وګورو یعنی دغه تشاله دغه واده دا به د پاکستان د اتوش په ټکورو تاریخ په رڼا کې لږ خامخا ورته ګوري. دلته داسې هم شوي دي چې درې مایل کېږي شوي چې لس کاله پس به د خدمتکاري ورکوم هغه 15 کاله پس شو شمېره د کناري یوه درې کاله پس به ورکوم خپلې یولس کیسې کو دې واړولې په درې کاله کې مونږ راتلله 15 کاله پس دا اوس هم ګوري چې تېر کال یې واده وکړله
نو ډاکټر صاحب پرون چې د سیاسي ګوندونو مشرانو خصوصا د پښتونخوا صوبې چې کوم وو او بیا وزیر اعلی دا بار راوتو له میډیا سره خبرې وکړي نو هغه خبرې ستاسو واورې دي لاغه ستاسو په خیال باندې تاسو څومره مطمئنه یاست؟
وګوره لکه څنګه چې بیان ورکړل ډېر خو پرمینه د خرم در خو د غنه په څیر دي چې خبره دا ده چې په ځمکه کې موږ ګورو چې دا عمل شو کنه په دې کې د خلکو چې کوم دي هغه یو پرې سره دي. اول دا نه چې آیا دې پېتا ان ان جی او مایا جس او د دې د نظام راکې کنه د دې دې نه مسوده د وګړو د دې لپاره ته وي او کنه بل دا ده چې پی ریډیو راکې کنه د کوټه د پښور په منځ کې
یعنی تاسو اوس خپل تاسو پښتونخوا ولسی تحریک یا تاسو په خپل کدا سی یو غونډه اراده لري چې د ټول ګوندونو بیا راو غواړاست او د نواز شریف ته دی وادو پر وړاندې کی نوې فیصله وکړي؟
بالکل هغه کې د ځم خبره شوه د سره چې ګلاله صاحب انګلند ته روان دي چې په څه روان دي چې څنګه چې راو پښو لمنګ راغلو تاسو ټول راشي مونږ په شوي کې فیصله
یعنی دې کې به څه فیصله تاسو خپل پښتونخوا ولسی تحریک به څه دریځوي
مونږ خو نن خپل میډیوم کوو نو پاتې د فیصله کوو خو بهر من دا وایي چې وعده وشوله لیکلي وشول او عملي وینو نو یې نه پس په تاسو ته د هغوی په منځ کې لار ورکې تر دې پورې دا چابي نه ورکړي کله چې دې رانه یو نه بیا جوړې بوتلو دا چې کوم سره پاتش په تکاله کې بار بار شوی دي په کار نه دي زړه من سره کوشش
یعنی دغه تاسو کوم لار یادوي د دغه په منځ کې د چابي ز تاسو کول وضاحت وکړي چې دا تاسو د چابي ز څه مراد دي
دا کریډور چې کله د چین راځي نو خوراد دلګت او کراکور مړوي چې کله زمي شي د راځي نو د اولنې آبادی دا تاکو د تاکو نه د هغې نه پرې دا شپږ شل کیلومتر زمکه د کریډور د لپاره تر اوسه پرې نه راځي دا د چې دوی د حکومت نه بغیر دې نشو راځي نو په کار نه چې ترګې پر موږ د زمکه ورکو تر څو پرې زمونږ راټولې غوښتنه عملی تور باندې پوره شي
دا د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
په هنتونونو کې د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي مرکزی حکومت ورته وزیر اعظم سکالرشپ اعلان کړی و خو تر دې دمه پر اعلان عمل نه دی سوی. د دوی په وینا که حکومت مرسته ونه کړه نو د پارلمان مخې ته به احتجاج وکړي. تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر په ریپورت کې.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو تنظیم فډا سټوډنټ ارګنایزیشن د وفاقي حکومت او د پارلیمان د غړو نه غوښتنه کړې ده چې په یونیورسيټیو کې د فډا د زده کوونکو لپاره وزیر اعظم سکالرشپ اعلان شوی دی خو لسلورو میاشتو تیرېدو باوجود ورته یونیورسيټیانو دغه سکالرشپ ورنه کړو. دې لړکی په پېښور کې د فډا سټوډنټ ارګنایزیشن د مشر شوکت عزیز په مشرۍ کې لتیرو سو ورځو راهیسې غونډې او احتجاجونه وشو. له مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد تنظیم مشر شوکت عزیز وی چې په پېښور او ځینو نور په تنونو کې د قبایلی سیمو یو سل شپکسلوی غریب طالب علمانو د دې سکالرشپ لپاره درخواستونه ورکړي وو چې دارنګ د دوی تعلیمي خرچې برداشت شي. خو دغه یونیورسيټیانو انتظامی ورته اني باني کوي چې لکبلی د دې طالب علمانو په تعلیم بد اغیز پری وځي. د نوموړي په وینا چې د لړکی 200 زله د فاټ سیکریټریټ د چارواکو سره هم رابطي وکړي خو څوک یې ناوري. شوکت عزیز زیاته کړه
زموږ چې کوم احتجاج دی دا د پرایم منسټر سکالرشپ چې کوم سرکاري نوستانو کې زموږ کم چون سبق دفاټ وای نو هغه د پر پرایم منسټر سکالرشپ اعلان کړی شو. بیا چې کم سیکنډ شفټ کې طلبه لري هغه لپاره نو ورکې یعنی دا غي نمونه په لیست کې راغلي دي او الټا یونیورسيټي کې انتظامیه ورته وای چې دا سکالرشپ مونږ نو ورکو دا ستاسو سیکنډ شفټ کې او رنگ برنګ بهاني ورته جوړو. نو په هغه باندې مونږ احتجاج شروع کړی تقریبا مونږ د یو میاشت نه لګیا احتجاج کوو. مونږ شروع کړی دي احتجاجونه تر اوسه پورې په هغه باندې عمل درآمد ونه شو خو مونږ به اخر مجبور شو د خپل احتجاج به هر ځای کې یعنی صاحبات اخر به پارلیمنت اوس مخه ته مونږ به احتجاجي در نه ورته مونږ به دې ته مجبور.
همدا شن د پیښور په هینتون یو بل طالب علم زابط خان په دې اړه مشال ریډیو ته وي
کور می سره می تعلق نه او دا فاډا سټوډنټ سنګریشن د کور می صدر یم. زمونږ مسله دې ده چې دا کوم دا شاور یونیورسيټي کې دا فاډا طالب علمان شو دا سیکنډ شفټ ولا مختلف قسم باندې مونږ ته جوړی غدل تکي کم اس کم چې دا فاډا سور کسان دې لپاره 60000 روپے ډیر غټ شی دی لکه دا یو کال لته ماک شي او سی یو کس خونه وی کنه دغه خطونو کسان دې دارو کسان لري اوس چې لکه زه هول ته ورنه سر دي غر شي دي جوړي جوړي راغټ فائدہ وته رسید شي نه سر چې فاټ کوم اس بیک ورډ ایریا سي کوم دلته موږ راځو چې شاور د سجدل ته خلق موږ دوی تاسو د بیک ورډ ایریا یې ته نو ملاو شي چې تاسو بیک ورډ ایریا سي نو څه د وځي سره تعلیم د وځي نور څه چل نه سر دي فاټ کې خامن او خو په کې روزګار سر دي هر کس مسائل شته دي خو بسره تعلیم کمای دي چې دا فورش ان سره سر دي مسائل وخت
کلی چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټ نه د کمی اسمبلی غړي ساجو دي سین توري نه ته پوس وکړو نو هغه وي
مخکم خبرې پکړي دي مو مومنونو سین سره کی میټینګ کوښول هغه سره مونږ اول خبره دا واه زمونږ سره احتیاط کیږي تو ان شاء الله بھرپور کوشش وکوو دي تمرا ځوانان دي سره بو منډو وایو.
همدارس چې مشال ریډیو په دې اړه د فټ سیکریټریټ د تعلیم د سانګي سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود ور سره رابطه ونه شو. سیرت زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د خبر ایجنسی په اړه کې د صنعتونو یا کارخانو مالکانو وایي د بدمنی او پوځي عملیاتو له امله په لسګونو کارخانې په ټپه ولاړ دي چې نه یوازې دوی ته مالي زیانونه ورسول بلکې په سلګونو مزوران هم ورسره بیروزګار شوي دي. دوی وایي اوس په اړه کې د امنیت وضع ښه شوی ده او دغو کارخانو د بیا بحالي په لړ کې دي ورسره مرسته وکړل سي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري په ریپورت کې.
د خیبر ایجنسی په باړه کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت یو شمیر صنعتونو یا د بیلابیلو سیزونو جوړولو کارخانو ته هم زیانونه اوښتي دي او ځینې پکې د تیرې اوږدې مودې راهیسې بندې پرتې دي. د دغې کارخانو مالکان وایي چې ډېر تاواني شوي دي او په سلګونه مزدوران هم ورسره بېروزګاره شوي دي، خو اوس باړه خلاصه شوې ده او باید حکومت ورسره د دغې بندو کارخانو د بیا روانولو لپاره مالی مرستې وکړي. په دې حکله د یوې کارخانې مالک ولی خان پردی مشال ریډیو ته وایي،
دلته خو ډېرې کارخانې دي، پاورلوم دي، پاورلوم د کپړې کارخانې، سریا او پلاسټک او بورې، گاتا، سیګرټ، آیس فیکټری، دا خو ډېرې زیاتې خرابې شوې. څو کاله خو مسلسل بندش دی واجې دی، دو را مټیریل د ځای کې دو دی واجې دی، دو چې نور چې کوم آبادی دو سر خرابه شوه، لیبری ټول ډسټرب شو، ویرې دې لوړو دی. مونږ خو بس دا فائنینشل چې کوم هغه دي کنه مسالې، ډېر خلک داسې شول چې ډېر تاوني شول، هغه اوس د دوباره چلېدو هغه سې وسایل وسره نشته چې پورا په هغه کې وچلوي کنه.
او د باړې د کارخانو د اتحادیې یو مشر داود پردی وایي،
هنور مشکلات شته دی، لکه بجلی په سطح باندې مونږ مشکلات سامنے ده، دین علاوه لیبر دغه شانتی هغه نه کوي کنه، دلته راتلو لپاره زړه نه کوي. یو خو د ټول نول د بجلی په هغه باندې مونږ د ټول نول کوچ مونږ پورا بجلی راکې، ځکه لیبر بغې نه بعد دلته راځي. او دویمه خبره دا چې سو فائنانشل هغه وی مدد گورنمنٹ زموږ سره وکړه، چې زموږ د مینس کې ډیر زیات نقصان شوی دی، د فیکټرو خرچې به وي، خرچې به مونږ ورکولې، زموږ سره چې کوم اضافي پیسې او هغه سم ختم شي، ولټه زموږ دوان پدې کې وشو.
د باړې د بندو صنعتونو یا کارخانو د بیا روانولو په حق له مشکل د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان سره رابطه وشو، نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو د باړې د کارخانو ریکارډ راجمع کړو او د سمې د نومې ادارې د یوې پروژې تر لاندې ورسره مرستې وکړو. یا د دیویش د خیبر پختونخوا گورنر هم په باړه کې د خپل دورې په محل ویلی وو چې هلته به په خوا وشات 400 جربه ځمکه باندې یو جدید انډستریل زون جوړولی شي، چې په هغه کې به د کارخانو ته هر ډول اسانتیاوي ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناولا د زیارت پر ورځ ویلي، د نه قانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد مشر مسعود اظهر په خوندي حراست کې ساتلی دی. دا ګام له هغه وروسته اخیستل شوی کله چې هند پر دې تنظیم تور لګوه چې د پټان کوټ پوځي اډه په برید کې لاس لري. په دې وسلوال برید کې د اوس هندي عسکرو په ګډون شپږ حمله کوونکي هم وژل شوي. تر دې وړاندې هم جیش محمد په 2000 لومړی میلادی کال کې پر هندي پارلمان د حملې ذمہواري قبول کړې وه، چې وروسته پاکستان پر دې تنظیم بندیز ولګوي. دا چې تر بندیز وروسته د جیش محمد پر تنظیمي او فکری جوړښت څه اغېز پرېوتی دی او کنه، دا رپورت واوري.
د مسعود اظهر په مشرۍ کې جیش محمد و سوال تنظیم چې کله هم د پاکستاني حکومت لخوا له اقدامات سره مخامخ شوی، نو د هغې وجه د دې ډلې له لوري پر هند سوي بریدونه دي. په لومړي ځل چې کله په 2002 میلادي کال کې جیش محمد ناقانونه وګرځول سو، نو وجه یې پر هندي پارلمان د برید ذمواري قبولول وه. او اوس یې پر ضد د پلیسي کاروایي لامل شاوخوا دوه هفتې مخکې په پټانکوټ پوځي اډه وسلوال برید دی چې هند یې تور پر جیش محمد ولګولی. هند د برید معلومات له پاکستان سره شریک کړل او اسلام آباد د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناولا په وینا مسعود اظهر په خوندي حراست کې واخیست. خو د دې سربیره هم د ګام د اسلام آباد د تمې برعکس د هند او پاکستان ترمنځ د سیکټریانو په کچه کېدونکي خبرو اترو د جنډولو مخه ونه نیولای سوه. دا خبرې به د جمعې په ورځ کېدلې، خو د هند لخوا وځندول شوی. د پټانکوټ تر برید وړاندې دا فکر کېدلې چې د بندیز لوجې جیش محمد په هند او کشمیر کې د بریدونو صلاحیت له لاسه ورکړي. خو د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وايي، تر بندیز وروسته د ډلې ځان نور هم منظم کړی دی.
ګوره، یو وخت چې دوی اورک را اورک شو، خو دغه تنظیم ډیر منظم دی او له ریاست سره زیات مرسته کوي. پر هندي پارلمان تر برید وروسته دوی بیرته ځان سره راټول او منظم کړی، او په دې دوران کې ښه سنبال وساتل شو. نو دوی مات شوي را مات شوي نه دي، او نه هم د دوی صلاحیت کم شوی دی.
یہ کوئی ٹوٹے ہوئے نہیں ہے نہ ان کی کوئی کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہے.
تربندیز لمخه د جیش محمد وسلوال هدف په هند کې د بابری مسجد هړنګولو بدل اخیستل او د کشمیر د بیلتون غشتونکو وسلوالو ملاتړ وو. خو په اسلام آباد کې د یوې تحقیقاتي ادارې پیپس مشر عامر رانا وای تربندیز وروسته د جیش محمد په جګړیزو اهدافو کې بدلون راغلی دی.
9/11 کے بعد
د یولسم ستمبر تر پیښې وروسته په دې تنظیم کې دننه یو بحث شروع شو چې اوس باید د کشمیر پر ځای پر افغانستان او پاکستان توجه ورکړو. څه وخت وروسته دوی په خپلو کې دا فیصله وکړه چې یوه ډله به په کشمیر کې کاروایانې کوي او بله به د جماعت الفرقان په نوم په افغانستان کې عملیات کوي. وشو دا چې هغې ډلې په هند کې کاروایانې خونه کړې شوې. البته ځنو خلکو یې هم د دې نظریې له مخې په پاکستان کې کاروایانې پیل کړي. که ستاسو یاد وي په دې وروستیو کې د القاعده برصغیر هند په نوم یوه ډله جوړه شوه. د دې فکري جوړښت د جیش محمد تر اثر لاندې دی او پکې هغه کسان شامل دي چې له جیش محمد جلا شوی دی.
جو لوگ اس کے اندر القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ میں شامل ہوئے ہیں تو وہ اسی گروپ سے الگ ہوئے ہوئے لوگ ہیں.
د نورو وسلوالو ډلو په شان جیش محمد په پاکستان کې د خپلې نظریې اهدافو او جګړمارو د برتکول لپاره د رسنیو یا مطبوعاتو یو منظم نیټورک یا شبکه لري. تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د جوړ شوي نیشنل اکشن پلان له مخې دا فیصله وکړه چې د وسلوالو ډلو د مطبوعاتو مخه بنیسي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر فیض الله جان چې تازه یې د وسلوالو او انتها پسندو مطبوعاتو په اړه تحقیقاتي کتاب چاپ شوی وایي د نیشنل اکشن پلان د اعلان باوجود هم د جیش محمد مطبوعات په ډاګه ترلاسه کېدل.
په جیش محمد باندې بندیز ډیر مخکې لګېدل او خود دې نشر شات اوماغ سي جاری وو. زه چې سونه د داسې قسمت تنظیمونو اخبارونو ګورم په هغه کې د ټولو نه ارګنایزډ ویب سایټ چې کوم دی هغه د جیش محمد. البته اوس چې کله په هندوستان کې د پټانکوټ دا واقع شوې ده نو هغه نه پستا ویب سایټ نه د دې اخبار غیب شوی دی او په مارکیټ کې د اخبار ماته د 19 دسمبر اخبار ملو شوې دی. خو 19 دسمبر نه دی خواته چې کوم دی نو ما د دې اخبار نه دی کتلی. بیا نو اوس په دې نه پوهېږم چې آیا ماته نه دی را رسېدلی او که نه دی هغه فلحال بند کړی دی.
ځینې کارپوهان وایي سربیره پر دې د پاکستان حکومت پر جیش محمد او ځینې نورو وسلوالو ډلو بندیز لګولی خو تر څو د اسلام آباد او نوي ډیلی ترمنځ شخړه هواره سوې نه وي داسې نه ښکاري چې دغه سي ډلې سل په سله کې له منځه یوړل سي.
د جیش محمد په اړه مو رپورټ ولولې. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ په موجوده وخت کې تعلقات ته کتنه کړې. د ورځپاڼې لیکي د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید وروسته د پاکستان لخوا د برید په تړاو د جیش محمد نومې ناقانونه ګرځول شوی تنظیم خلاف د ګامونو پورته کولو اعلان د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د شوال لپاره یو مثبت ګام دی. ملیحا میرزاده نور حال راکوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان او هند لوړ پوړو سفارتکارانو وویل چې د پخلاینې په مقصد د لوړې کچې خبرې اترې به ډېر زر پر مخ لاړې شي. دا د اسلام آباد تر هغه اعلان پسته چې پر هندي هوایي مرکز د برید په تړاو یې د یو ناقانونه ګرځول شوې ډلې غړي نیولې دي. د ورځپاڼې په خبره د هند بارنو چارو وزارت ویان ویکاس سوروپ ویلي دي چې د جیش محمد ډلې خلاف د پاکستان کاروایی د جنوري د 2 نیټې برید د پلټونو په وړاندې مهم او مثبت قدم دی. د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز برید کې اوه هندي امنیتي اهلکار وژل شوي وو. ورځپاڼه لیکي د جیش محمد خلاف د کاروایی کولو فیصله اسلام آباد د شورو په ورځ اعلان کړه. تر هغې وروسته د هند لخوا د مذاکراتو جاري ساتلو فیصله ښایي چې د دواړو ایټمي طاقت لرونکو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ښه کولو لپاره هڅې روانې دي. له دې مخکې دغه خبرې اترې په هند کې تر وسلوال بریدونو پس ځنډېدلې دي. د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د زیارت په ورځ خبریالانو ته وویل دا ځل دواړو ریاستونو دې ته ځان نه دی پرېښي چې د وسلوالو له فعالیتونو متاثر شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله ویلي چې د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو ترمنځ د ملاقات نوې نیټې ټاکلو لپاره خبرې روانې دي. مخکې دا ملاقات د جمعې د ورځې لپاره ټاکل شوی و. تمه ده چې دواړه خواوې د جامع مذاکراتو یوه کړنلاره وټاکي چې دا ډول یې ترمنځ تعلقات په مثبت لور روان شي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانونکې قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
تاسو مشالې ډوري دولسمه بجې سوي دي اسرار عالم مومن به خبرونو لنډې سولان تکړي.
پاکستان حکومت وای ټول 2015 مشکوکه وسلوال جی وزلی ول سوا چلیری شینی ولیدی. د کونو چر وزارت د جمع پرځ خبر سملی تر ترګری مخنیوي کمی پلان د لاسترونو ریپورت لاندې کولو پر وخت ول چې دغه مشکوکه وسلوال جی د یاد پلان تر مخه وزلی او نیولې دي. ریپورت وای تر اوسه پورې 322 کسان د ترګری د مخنیوي اک لمخې په دار ځړول شوې دي. پاکستان وای له ترګر سره د مالی مرستو په تور ټول ملک یو 15 کسان نیول شوی. په دې لړ کې تر ټولو زیات 28 کسان د ګلګل بلتستان په دیامیر ضلع کې مشکوک ترګرو ته د پناه ځایونو او خوراک ورکولو په تور نیول شوی دي. دا خبره د پاکستان د کونو چارو وزیر تیر ورځ سینټ ته د معلوماتو ورکولو پر وخت کړي. په خبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي چارواکي وایي تیر ورځ په دې صوبه کې یو بل ماشوم پولیو یا ګوزن وهلې چې ورسره په پاکستان کې د پولیو شمیر 350 تر رسیدلی. د پاکستان پولیسو په پیښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي. دا وروسته له هغې چې په پیښور کې پرون د افغانستان د کنسلګرۍ د اول مرستیال پر کور وسلوال حمله وشوه. د دې کنسلګری یو مشر پرون مشال ډوته ویل چې په دې پیخه کې چاته نقصان نه رسیدلې. او د مغربي افریقې په بورکینا فاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې تیر شپه پر یو هوټل کړي 40 کسان وژل شوي او 15 جوبل شوي دي. له برید وروسته حکومتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې 76 کسان د برید کوونکو له ولقې خلاص کړي دي چې پکې د هیواد د لیبر یا کارګرانو وزیر او ډېر جوبل کسان هم شامل دي.
دا خبرونو لنډیز مو له اسرار عالم مومند واوریدی. د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي په اسلام آباد کې سراج سحر.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادارې په پاکستان هند تعلقاتو باندې لیکلي او وایي د پاکستان او هند ترمنځ د روانې میاشتې په 15 نیټه مذاکرات کیدونکي وو چې د هند پټانکوټ د پیښې په وجه وځنډول شو. ادارې وایي داسې په اول ځل وشو چې دواړو ملکونو په صلاح د مذاکراتو د ځنډولو اعلان وکړو، چې د دې خبرې څرګندونه ده چې د هند په رویه کې هم تر ډېر حده بدلون راغلی دی او دواړو هیوادونو ته د دې خبرې ادراک وشو چې په منطقه کې د امن او خوشحالۍ لپاره دوستانه تعلقات ډیر ضروری دي. د دری په وینا کې وکتل شي نو د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو کې مذاکرات بیا پیلول غوره کردار لوبولې شي. نو لکه څنګه چې امن نه خوښونکو وړاندې د هند او پاکستان مذاکراتو ځنډولو هڅې کړې وي، باید چې اوس د هغه قوتونو هڅې شنډ کړل شي. دریا اخري کې لیکي اوس چې پاکستان هم د پټانکوټ د پیښې په اړه د لګولې شو تورونو لپاره کمیټي جوړه کړې ده، نو پکار دي چې هند د لړکی د پاکستان پوره پوره مرسته وکړي او د دې سره سره مذاکرات هم بیا شروع کول پکار دي او چې دواړه ملکونه دې وخت کې دا ژمنه وکړي چې د هیڅ په خبرو کې به ناراضي او مذاکرات به په هر حال کې جاری ساتي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو اجورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې په اقتصادي راهداري د حکومتي او د مخالف ډلې د غړو یو ځای ناشته ښه خبره ده او دا د جمهوریت ښکلا ده چې هر څه مسله پیدا شي د هغې په خشن حل کولو لپاره د ټول متعلقه ډلو یو ځای کې ناستل پکار دي، چې درس هر تن خپل ګیله متعلقه چارواکو ته وړاندې کیږدي او هغه ورته جواب ووایي. د ادارې په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې هم د مخالف ډلې ګیلې او اندېښنې واورېدې شوې او دا فیصله وشوه چې د اقتصادي راهداري کتنې لپاره به یو سټیرینګ کمیټي جوړولې شي. دا شان به تر کال 2013 پورې مغربي روډ سرته رسولې شي او کدی لړکې د اضافي فنډ ضرورت پیښ شو نو هغه به هم وفاقي حکومت ورکوي او د هیڅ چا سره به څه قسمه زیاتې نه کیږي. ادریه اخری کې لیکي چې هر څوک تر دې دمه د تحریک انصاف لخوا په ذکر شوی فیصلو باندې رد عمل مخې ته نه دی راغلی، خو کم از کم وزیر اعظم دا ژمنه وکړه چې په اقتصادي راهداري منصوبه به د مې کال 2015 د لوزنامې مطابق عمل درآمد کیږي، کوم چې یو ښه خبره ده. او دا هم چې هر درې میاشتې پس به د خصوصي کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د کار جاج اغستی شي او که د چا څه شکایت وي په هغې به هم خبرې کیږي. د دې اقدام سره به د چین حکومت او د عوام اعتماد پذیر شي او څه قسمه داسې خبره مخته ناراضي چې ورسره به د لوی اقامي منصوبه د مسلو ښکار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانی نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي د امریکا حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان څنګه د ترګرو په لیست کې اچولې ده. د بخښنې نړیوال ادارې بیا په یو لیکنه کې ښلي چې په پاکستان کې پر یو ټلویزیون برید د بیان ازادي په وړاندې موجود اندېښنې په ډاګه کوي. پوریوال کاکړ د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانی د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې له داعش سره تړلې ډله ترګر وګرځوله. نیویارک ټایمز ورسپانی لیکلی چې په افغانستان کې هغه وسلوال زیاتره افغانان او پاکستانیان دي کوم چې ځان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش غړي بولي. د امریکا له دې پریکړې سره اوس د دې ډلې پر غړو بندیزونه عملي کیږي او همداسې له دې ډلې سره کاروبار هم منع دی. ورسپانه زیاتوي چې اوس دې ته هم لاره هواره شوې ده چې امریکا په افغانستان کې د دې ډلې پر ضد عملیات وکړي، هغه ځکه چې دا ګام د ترهګرۍ د مخنیوي په زمره کې راځي. د مقالې په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا زیاتو سوو فعالیتونو داسې اندېښنې راپورته کړي دي چې ګواکې امریکا تر خپل قانوني چوکاټ وځي. امریکا تر اوسه دوی نورې ډلې له داعش سره د تړاو په تور ترهګري ګرځولې دي چې یوه پکې په نایجیریا کې فعاله بوکو حرام او بله د مصر په سینای ریاست کې ده. بل پلو د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل بیا په پاکستان کې د بیان ازادۍ ته پر پیښو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلی چې په پاکستان کې پر یو ټلویزیون برید په اصل کې په دې ملک کې د بیان ازادۍ په وړاندې موجودې اندېښنې په ډاګه کوي. اداریه لیکي چې په اسلام آباد کې د ای آر وای ټلویزیون پر دفتر د لاسي بم برید په پاکستان کې د خبری رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د زیاتېدونکو تاوتریخوالي ښکارندوی دی. د جنوبی آسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل استازي چمبا پټیل ویلي چې دا په پاکستان کې د رسنیو پر کارکونکو په کېدونکو بریدونو کې یو تازه او خفقونکو اضافه ده. له دې پیښې وروسته هلته په پریښودل سوي کاغذ کې ویل سوي چې دا برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه کړی دی. په کاغذ کې ویل سوي چې د ای آر وای پر دفتر یې برید ځکه کړی چې د دوی په وینا ولې د پاکستان د پوځي عملیاتو خبرونه خپروي. امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر چارواکو ژغ کړی دی چې د دې او ورته پیښو دی په سمدستي توګه جدي او څرګندې پلټنې وسی. د ادارې په لیکنه پاکستان باید په دې پیښو کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي او د خبری رسنیو کارکونکو او د هغوی د کورنیو امنیت دی باوري کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سپینه مانی وایي چې پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو لپاره نړیوالو څارونکو ته منتظر دي څو تایید کړي چې ایران تر کومه حده له نړیوالو سره د موافقې پر اساس خپل اټمي پروګرام محدود کړی دی. د اټمي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې څارونکي د ایران د دې هڅو څارنه کوي او د خپل کار د پایلو یو رپورټ به سپینه مانی ته هم وړاندې کړي. فرشته جلالزی رپورټ لري.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټمي موافقې د عملي کولو په لور مهم پرمختګونه کوي، خو بندیزونه به تر هغو پر ځای وي چې د اټمي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره په بشپړه خپلواکۍ تایید کړي چې د موافقې ټولې مهمې برخې عملي کړي دي. جاش ارنست څرګنده کړي چې پر ایران د بې باورۍ لپاره کافي دلایل موجود دي او د اټمي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې دا رول چې باید د ایران له لورې د موافقې د عملي کولو هڅې تایید کړي یوازې تخنیکي مسله نشګنل کېدلې.
When this agreement was being negotiated,
د دې موافقه په اړه د بحثونو پر مهال د امن شوی و چې د اټمي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې خپلواکي او مهمه حسبه یوازې تخنیکی اړخ نه لري. د سپینې ماڼۍ ویان ټینګار وکړ چې پر ایران به فشارونه جاری وساتي. د جاش ارنست په وینا امریکا د اټمي انرژي د څارنې له نړیوال ادارې سره په دوامدار ډول په تماس کې ده او فکر نه کوي چې د دې ادارې څارنې به د موافقې په عملي کېدو کې خنډ پېښ کړي.
I would anticipate that the president will get a briefing on the findings, but I also would not.
زدا څنګهرم چې ولسمشر اوباما به د اټمي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې د څارونکو د کار په اړه رپورت ترلاسه کړي، خو ګمان کوم چې د دې رپورت کتل به د موافقې د عملي کولو لپاره پرمختګ له زیات خنډ سره مخامخ کړي، ځکه موږ په دوامدار ډول د نړیوال ادارې سره په تماس کې یو او د دوی د کار په اړه وخت په وخت معلومات ترلاسه کوو. ایران او د نړۍ سترو قدرتونو چې 15 جمعې هم ورته ویل کیږي د جولای په 14مه په ویانا کې اټومي موافقه وکړه.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د ملي دفاع وزارت په جګړه کې د امنیتي ځواکونو تلفاتو د کمول لپاره د خپل هوایي ځواک پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د دفاع وزارت د لوی دسترس مرستیال مراد علي مراد پروند مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ته ول چې د امنیتي ځواکونو د وایم لاټر نشټوالي ورستوي کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو یو عمده دلیل دی. د پداسې حال کې دا چې 2015 میلادي کال په افغانستان کې تر ټولو خونړی بلل سوی دی. یو ځل بیا فرشته جلال زی ته غوښتو.
جنرال مراد علی مراد پرون ازادي رادیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو افغانانو ته د امنیتي مسؤلیت تر سپارلو وروسته هوایی ملاتړ بند کړ او دا کار د دې سبب شو چې افغان ځواکونه د تروریستي حملو او وسلوالو نشوت پر وړاندې په کمزوري موقف کې وي.
یکی از عواملی که قوای هوایی ما حمایه درست قوتهای زمینی را در جنگها کرده نتانستن تلفات را که ما مرتکب شدیم
دا چې زموږ هوایی ځواکونه ونتوانېدل چې د جګړې په ډګر کې د پیاده ځواکونو شم لاټړ وکړي زموږ د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب شو. هغه هلیکوپټر چې موږ کار ورڅخه اخیست کافي نه و او د جګړې په ډګر کې زموږ د پیاده ځواکونو د اړتیا سره سم کار نسوای کولای. د امریکا متحدو ایالاتو پرون د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنگي الوتکې ورکړې. متحد ایالات دا مهال د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم مرسته کوي، خو مراد علي مراد هیله څرګنده کړه چې امریکا به خپلې مرستې زیاتې کړي او دا به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کړي څو د جګړې په ډګر کې د پوځي عملیاتو لپاره د پیاده ځواکونو ش او پر وخت ناتړ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو په خواني لوی قومندان ډیوډ پټرویس واشنگتن پوسټ رسپانې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې افغان امنیتي ځواکونه له سختې جګړې سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د میشتو ائتلافي قواوو لاسونه شاته تړل سوي دي. پټرویس وړاندیز کړی چې امریکا باید د افغانستان له امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ پیل کړي. د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال هم وایي چې
کاملا ما با کمبود قوای هوایی
موږ له 2014 کال راهیسې چې نړیوالو ځواکونو په جګړه کې له ګډون لاس اخیستی د جګړې په ډګر کې زیات تلفات درلودل او موږ د جګړې په ډګر کې د خپل هوایي ځواک کمزورتیا محسوسوله. مراد علي مراد ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پیاوړي هوایي ځواک ته اړتیا لري. څو ورځې وړاندې د هند حکومت هم د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنگي هلیکوپټر ورکړل. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وزارتونه وژل شوي او 12000 تنه زخمیان دي. ملګری ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو حمله په 2015 میلادي کال کې دومره پراخې او شدیدې وې چې په تیریونی ملسیزه کې ساری نه لیدل کېږي. د رپورټونو په حواله وسلوالو طالبانو د پخوا په پرتله زیاتې سیمې هم نیولې او مرکزی حکومت ته د ګواښ کړي پراخه کړې ده.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجو
سروې
په 3 نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 نیمه بجو.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا له لوري د ای نوی جنگي الوتکو مرسته مهمه ګڼي، وایي چې دا به د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې ګټوره ثابت شي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د جمعې پر ورځ د دغو الوتکو د تسلیمېدو پر مهال خبریالان ته وویل چې دا الوتکې به د یوې امتحاني دورې وروسته عملا په پوځي عملیاتو کې برخه واخلي. ناجه ساپی رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا په چټکۍ کار روان دی. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د جمعې په ورځ د امریکا حکومت له لورې د ای 9 سلورو پوځي الوتکو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې دا الوتکې به وکولی شي چې افغان ځواکونو سره په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. نوموړي وویل چې دا مهال د هوایي ځواکونو پیاوړتیا لپاره نور جدي کارونه هم روان دي.
ډېر اساسي ګامونه د لاس لاندې دي. هغه
توانمندی سی باید په داخل د افغانستان کې د تیارو د ترمیم لپاره وي، په دې باندې کار روان ده. دا یو لاغه جمله د شایان نه ده چې د افغانستان هوایي قوه کولای سي سي نور هم پیاوړي سي. د ډیرو زیاتو پیلوټانو د تربیې د هغو د تخنیکرانو هم د هوایي قوه په پوهنتون کې هم په مختلفو هیوادو کې یو تعداد پیګل شوي دي چې هغه هلته وروزل سي. ټول د دې کارندوی ده چې د ملي وحدت حکومت یوه خاصه توجه هوایي قوو ته لري او هیله لرو چې د دې کوششو په نتیجه کې افغانستان په خپلو پښو باندې واقعا ودرېږي.
ښاغلي ستانکزي وویل چې دا جنګي الوتکې د شپږ دېرش سپکو او درنو وسلو د ویشتلو وړتیا لري. تر دې مخکې د هند حکومت هم د افغانستان دفاع وزارت ته د څلورو جنګي هیلیکوپټرو مرسته کړې وه. په عین حال کې یو شمېر پیلوټان چې تازه له امریکا څخه افغانستان ته راغلي، دوه تنو افغان پیلوټانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاره ای بی سی نو قادر به پرواز در هر نوع شرایط میترولوژی
این نحویش دلوته که به هر دوی شرایطو که دی الوتنی ورتیا لری او دی بیلا بیلا سپاکو او درنو وصلو دی انتقال ورتیا لری.
ما تعلیماتو تقریبا با مدت یک سال در
ما په دې برخه کې د یو کال لپاره په امریکا کې زده کړه کړې دي. په حدود یو سلو شپېتو ساعتونو پورې موږ خورباس کړي او اوس هم هر ډول شرایطو کې د الوتنې لپاره چمتو یو.
له دې ټولو سره د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي چې نړیواله ټولنه ژمنه ده چې د افغانستان هوایي ځواک سره مرسته وکړي، خو د ده په وینا چې د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره دوامدارو هڅو ته اړتیا ده. اوس مهال څه باندې سل تنه افغانان د پیلوټ، تخنیکار او نورو مسلکي برخو کې په امریکا، هند، عربي متحده اماراتو، انګلستان، ایتالیا او هم په خپل افغانستان کې په زده کړو بوخت دي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال رادیو.
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 20 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
د افغانستان ننګرهار د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په تیر مالي کال کې څه د باندې 900 پروژې ګټې اخیستنې ته سپارلې او په پام کې لري په راتلونکي کې هم په کلیواله کچه بنیادي پروژې پیل کړي. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال پاسو مت عابد را کوي.
ننګرهار یو له هغو ګڼمیشتو ولایتونو څخه دی چې 22 ولسوالۍ لري چې په اکثرو ولسوالیو کې خلک له بنیادي اسانتیاو څخه محروم دي. خو د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دوی په تیر مالي کال کې څه باندې 900 ټولګټې پروژې په بیلابیلو ولسوالیو کې ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینر صفت الله شرفمل په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل کلیوالی کچه د برېښنا د تولید واړه بندونه جوړ کړي وو چې کلیوال ترې ناراضي نه وو. دا چې د برېښنا د توسیع لپاره په راتلونکي کې یاد ریاست څه تدابیر په پام کې نیولي، انجینر شرفمل د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
د راتلونکي پلان د لپاره مونږ یو برنامه د برېښنا د جوړولو برنامه ده چې په دغه کې مونږ داسې پلان لرو چې مونږ به د 300 نه تر 400 کیلو واټ پورې برق د یو ولسوالۍ لپاره په امتحاني شکل جوړو. په لومړي ځل لپاره د درینور په ولسوالۍ کې د امتحاني شکل باندې جوړ کړو چې په هلته د برېښنا ظرفیت تقریبا تر 1 میگا واټ برق پورې ده.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د خلکو کرنیز ځمکې سیندونه او سیلابونه تخریبوي، خو انجینر شرفمل وایي چې د لسو ولسوالۍ لپاره ورته وزارت د استنادي دیوالونو منظوري ورکړې ده.
هغه ځینې کې چې د سیلاب د ډیر قوي تهدیدات سره هغه ساحه مخ دي، زمنګ د وزارت په خاصه توجه باندې یو لس پروژې د سروې تخنیکی ډیزاین شوې ده. نو ان شاء الله په نږدې ورځو کې به هغه هم قرارداد شي او نګرار ته براشي.
د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې د دولت مخالفین واکمن دي، خو انجینر شرفمل وایي چې د دولت مخالفین هم د دوی سره د پروژو په تطبیق کې پوره همکاري کوي.
تر اوسه پورې لله الحمد منګ د داسې امنیت ستونزې سره د خپل پروژو په تطبیق کې نه یو مخامخ شوی. همدا اوس په حصاره کې زمونږ د ملي پیوستون پروګرامونه د کوټ پولیسوالۍ کې، د چین پولیسوالۍ، د نازیانو پولیسوالۍ کې، په ټولو لرو پرتو سیمو کې، د شهزادو کې آی آر سی زمونږ د ملي پیوستون پروګرامونه تطبیقوي، همکاري کړې ده. د همیشه لپاره زمونږ پروسه نورماله روانه ده.
دی وایي چې په راتلونکي مالي کال کې به دوی په دې وتوانېږي چې په کلیوالي کچه د خلکو د غوښتنو سره سم داسې پروژې پلې کړي چې تلپاتې ارزښت ولري. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مدرسه پوسنی عصر.
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د افغانستان په خوست کې په مدرنه او پرمختللې ټکنالوژي سنبال یو داسې خصوصي روغتون جوړ شو چې د همدې نوې طبي ټکنالوژي پر مټ به ډېر پرمختللي معاینات پکې ترسره کېږي. د یادمالوجوي روغتون مسؤلین وایي تر دې مخکې ناروغ لرونکي اړول چې د یو شمېر بیماریو د تشخیص او د درملنې لپاره خپل ناروغان د پاکستان لوی ښارونو، هند او یا نورو ملکونو ته بوستي، خو د دې روغتون په جوړولو سره به د ناروغانو د ستونزو څخه کم شي. نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د نوی جوړ شوی معالجوي روغتون په پرانیست غونډه کې د خوست د عامه روغتیا ریاست سلاکار ډاکټر سخی سردار د یاد روغتون د اسانتیاو په باب آزادۍ راډیو ته وویل چې قادری معالجوي روغتون د افغانستان په کچه د ټکنالوژۍ له نظره یو مهم او مجهز روغتیایي مرکز دی. په دې روغتون کې به هغه طبي معاینات ترسره کیږي کوم چې په خواپو پاکستان او هند کې ممکن وو. ډاکټر سخی سردار زیاته کړه قادری معالجوي روغتون د هند او پاکستان له ګڼو لویو روغتونونو سره د همکارۍ تمامیت لري او دوی سره انټرنیټ پر مټ آنلاین پر لیکوي. کچېری اړتیا پیخده نو نه یوازې دا چې د هغو هیوادونو د مجربو ډاکترانو له سلام مشورو به ګټه پورته کوي، بلکې د اړتیا پر مهال به ناروغان هماغه روغتونونو ته د درملنې لپاره ورلیږي.
بون میرو یا د هډوکي مغز معاینه چې د زیاتو کمپنیو د مرزونو د معلومولو لپاره پکوريږي. د شکر ناروغۍ پیشرفته معاینات دلته اجرا کیدای شي چې د زړه مریض به پیدا شو یا د زړه د انزیمونو معاینه په کار و هغه اوس دلته اجرا کیږي. همداسې د یان ناروغۍ هغه چې مخکې دلته نه کېدی، حتی په افغانستان کې نه کېدی، نن په دې قدرې روغتون ترسره کېدی شي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنوال ډاکټر بادشاه زر عبدالي د روغتیا پر سکتور پانګونه ډاکترانو او ناروغ لرونکو ته په ګټه بولي. نوي طبي ټکنالوژي راځي چې دا ټکنالوژي بیا په تشخیص او درملنه کې پوره رول لري.
مدرنه ټکنالوژي نقل کیږي او هغه په بیس کې بیا د مرض تشخیص او تداوی صورت نسی. نو کله چې دا ارمن تکیږي تبن په نرخ نه هم تاثیر لري. اله می
تشخیص او درملنې لپاره هم امکانات موجود نه ول. د زیاتوی خوست کې د طبي متخصصان شمیر ډیر دی، خو ټول د روغتون او ټکنالوژي د برابرولو مالي امکانات نه لري.
د دولتي سکتور سره یو همکاري دو بعض متخصصین چې موږ په خوست کې لرو خو اکثر مصروف مصروفیت نه لري. دولتي وظیفې دومره نشته. یو خو یې د پوره مصروفیت پیدا کی بل چلر وی ساته هر وخت د شپې بنی مشپاویا کچتا یو تکلیف پیدا شي او مریضی پیدا شو کم از کم چاغه په نور دنیا کې پدې کمزور دولتو کې سرته رسیږي چې موږ ور سوای شو.
په خوست کې د ولایتي روغتون ترڅنګ کڅه هم یو شمېر شخصي او خصوصي روغتونونه فعالیت لري، خو ناروغ لرونکي له خدماتو پوره رضایت نه لري. دا ځکه چې لوی خوای خدمتونه د عام روغتیا ریاست لخوا په منظم ډول نه څارل کیږي او بل لور ته د ناروغانو اقتصادي کمزوري ته پکې نه کتل کیږي. ناروغ لرونکي وایي که ناروغي اسانه وي نو په ډېرو شخصي روغتونونو کې درملنه کیږي، خو که ناروغ وخیم او خطرناک حالت ته داخل شي نو له شخصي ځایونو ولایتي روغتون ته رخصت وي، چې بیا داسې نازک وخت ناروغانو ته د رواني او جسماني ستونزو د ډېرېدو لامل کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادانو او د پښتو ژبې لیکوالانو غوښتنه کوي چې په نصاب کې د پښتو د یو لازمي مضمون په توګه شامل کړي سي او په پوهنتونونو کې د پښتو څانګې پرانستل سي. د مورنۍ ژبو د ودې په اړه د موجوده حکومت پالیسي څه ده؟ د شاهین بونری رپورټ واورو.
په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادان او د پښتو ژبې لیکوالان وایي د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ د صوبې موجوده حکومت د پښتو ژبې د درس او تدریس په اړه واضحه پالیسي نه لري او په تعلیمي ادارو کې د پښتو زده کړې له پامه غورځولې دي. په ملکن کې د یو کالج استاد اقبال شاکر وایي په نصاب کې پښتو د یو لازمی مضمون په حیث د حکومت په لومړیتوبونو کې نه ده او د صوبې په ډیرو پوهنتونونو کې د پښتو څانګه نشته.
په مردان کې ولی خان یونیورسټي ډیره د سټانډرډ یونیورسټي ده، هلته د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په سوات یونیورسټي کې د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په شرنګل یونیورسټي کې چې د بینظیر بیبي په نوم باندې د پاغې کې د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په کالجونو کې چې کومې علاقې د پښتنو دي هلته کې د پښتو یو یو پوسټ په کالجونو کې د دې زور دور پورې وو. بیا چې د این پی په دې حکومت کې هم او د دې نه پس هم چې څومره کالجونه کولاو شوي دي په دې صوبه کې
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وایي د هغوی حکومت چې په صوبه کې د پښتو او نورو سیمه ییزو ژبو د ودې لپاره کوم کار پیل کړی و موجوده حکومت پر مخ نه دی وړی. نوموړی زیاتوي
او بیا تعلیم کې دا دوم په مورنا جیب کې لاګو کو په کې سپته نه چې دا حکومت راغې چې هغه فیصله واپس کړه او په انګریزي جیب کې دې تعلیم چې دی هغه فیصله چې دا هغه دې لاګو کړه اوس دې مخکې دې یو جماعت نه د بل جماعت نه پښتو ته مضمون چې دا په مکمله توګه ختمې دې سمنه د نن دې سمنه په بهر به موږ دې مخالفت نه درې مزاحمت کوو ځکه چې مورنا جیب ختمول د تاریخ د ټول نړۍ غداري چې دا دا
د تحریک انصاف لخوا د صوبې د اسمبلی غړی او د اطلاعاتو پخوانی وزیر شوکت یوسفزی وایي پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ دي، نو له دې کبله هغه مضمونونو ته ډیر پام کیږي چې د زده کوونکو او پوهنتونونو دواړو لپاره ګټه لري. شوکت یوسفزی وایي
چونکه دی وکه د زیات مشکلات په هایر ایجوکیشن دا هم یونیورسيټي دي زیاتره په خساره کې دي، نو ځکه هغه زیات چې کوم کیمپس کولاوي نو هغه کیمپس کې هغه کوشش دا کوي چې هغه سبجیکټ واخلي چې هغه خلک ویل غواړي او دا هغه یونیورسيټي هم پر روانه وي. خو چې دا بالکل ستاسو کوم دي چې پښتانه پښتنو دغه دی الته پښتو ویل کیږي په دا کلاس کې نو ویل باندې
دا یادونه وردا چې د ملګرو ملتونو د چارټر تر مخه په مورنۍ ژبه زده کړې د هر زده کوونکي بنیادي حق دی، خو تر اوسه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د مورنۍ ژبو د زده کړو او ود لپاره څو اوږدمهاله پالیسی مخېتا نه درغلي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سم دروانی غړی ورسته ریپورت ترته ورو په ډیلی ټایمز کې لیکوالا مونا نصیر په قبایلی سیمو کې د اف سی آر د قانون لاندې شوز ته پور پیښو ستونزو یو مقاله لیکلې چې د کلتوري او ټولنیزو بندیزونو سره سره د قبایلی سیمو د شتي ریاستي جبر د ښکار خبرم کوي. شاهین بنری د مقاله لوستي او مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
مونا نصیر لیکي قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او دغه سیمې په قامی بهیر د ګډولو پاړه بیلابیل تجهیزونه مخې ته راځي، خو د تیر ډیرې مودې نه هغه خلک په دې بحثونو غالب دي چې د کلتور په نوم د قبایلی سیمو تش په نامه آزاد حیثیت د پولیټیکل ایجنټ دفتر او د جرګو وجود قائم ساتل غواړي. خو دې بحث د قبایلی سیمو خزې د ټولنیزو او کلتوري زور زیاتی سره سره د ریاست د زور زیاتی هم ښکار کړی دی، ځکه چې دغه سمراجي قانون یوازې یو دفعه د خزو په اړه ده او هغه هم دا چې که واده شوی خزه د چا سره جسمانی اړیکې وساتي نو د خاون په شکایت به هغه جرمانه کیږي او 15 کاله قید به تیری. په ډیرو موقعو د ښځو د تقدیر فیصله د هغه نظام د لاندې کیږي چې سړی پکې ډیر زور او واک لري. د دغه نظام د سوري لاندې ښځه په جرګه کې هیڅ برخه یا استازیتوب نه لري. د قبایلی سیمو هغه خلک چې خپل کلتور غوره ګڼي د ښځو په اړه په قبایلی روایتونو د انتقاد مخنیوي کوي او دا دلیل وړاندې کوي چې د هغوی لپاره د جرګې نظام ډیر ښه دی. خو د لیکوالې په وینا دا نظام په انصاف نه دی ولاړ، ځکه چې په دې کې د آبادۍ نیمه برخه له پامه غورځول شوې ده. په خپل کلتور مغرور خلک دا هم وایي چې قبایلی سیمې په قامی بهیر ورګډې کړل شي نو د دوی ذاتی مسلو لپاره بیا سیاسي رنګ ورکول شي او ټول اولس ته به سرګند شي. په حقیقت کې د قبایلی ټولنو زاړه روایتونه او دود دستور په اسلامي قوانینو هم د پاسوي. مونا نصیر په پای کې لیکي د دې بندیزونو له کبله اخزه د ډیرو ستونزو سره مخ دي او هغوی دا هم نشي کولی چې په دوی د روان زور زیاتی پر ضد مبارزه وکړي. په موجوده وخت کې چې کله په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو بحث تود دی، د ښځو د حقونو هیڅ یادونه پکې نه کیږي. حکومت چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټه جوړه کړې ده، په هغه کې هم د ښځو استازیتوب نشته.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اورېدلی شئ.